آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا خوست او پکتیا کې ځنې خلک په دې باور دي چې د کابینې د نه جوړېدو له امله یې په نوي حکومت باندې باور کم شوی دی. په فرانسه کې د هغو دوه ورونو پسې لټون روان دی چې د چهارشنبه په ورځ 12 کسه په پاریس کې ووژل، او په سریلانکا کې نن د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه شروع کیږي. د ازادۍ رادیو خبرونه ختم شوې دي. نن د آشنا رادیو په خبرونو کې د فرانسې د پیښې او نورو مسلو په حقله رپورټونه لرو. په خوست او د پکتیا په ولایت کې یو شمیر عامو خلکو داسې نظر څرګند کړی دی چې د کابینې د نه جوړېدو له امله یې په حکومت باندې باور کم شوی دی. د دې او نورو رپورټونو د تفصیل نه مخکې زه زیبا خادم او سید سلیمان شاه پاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د خوست او پکتیکا ولایتونو ځینې عام اوسیدونکو په دې نظر دي چې د کابینې د نه جوړېدو لامل د افغانستان په نوي حکومت باندې د عام ولسی خلکو باور او یقین کم شوی دی. د خوست او پکتیا په ولایتونو کې یو شمیر عادي خلکو له امریکا غږ سره نن په خبرو کې د نوي حکومت نه خپله ناامیدي ښکاره کړله او وایي چې د کابینې نه جوړېدل لامل خلک په تشویش کې غورځېدلی دي. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیوي رئیس عبدالله عبدالله تقریبا درې میاشتې مخکې د وفاداری لوړه کړې وه، خو تر اوسه پورې نوې کابینه نه ده جوړه شوې. د خلک په دې نظر دی چې د کابینې د نه جوړېدو له امله په هیواد کې ناامني، بېاطمیناني، بېروزګاري زیاته شوې او د خلکو اقتصادي ستونزې ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دي. د خلک له جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله عبدالله نه غوښتنه کوي کوم ژمنې چې د کابینې د جوړولو لپاره د 500 لک ورځو په دوران کې کړې وي عمل دې پرې وکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د حقانی ډلې یو سړی نیولې دی چې غوښتلې مقناطیسي بمونه انتقال کړي. د ملي امنیت ریاست ویل نوموړي سره یې مقناطیسي ماینونه، یو جوړه پوځي یونیفورم، د ملي اردو یو قطعه جعلي کارت او 2.5 زره جعلي افغانۍ نیولې دي. بل پلو د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې قواوې 2 تنه ماین خښونکي نیولې دي. نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی او زیاته کړې ده چې د کابل د ښار د 8 ناحیې په خواجه نور سیمه کې سوځلې د سړک په غاړې مقناطیسي ماینونو په واسطه د ملي اردو په وسایطو باندې بریدونه کړي دي.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوري. فرانسوي چارواکي وایي په داسې حال کې چې دوه اصلي حمله کوونکو پسې لټون روان دي، وو کسانې پرون د چهارشنبه په ورځ په پاریس کې د شارلي ابدو هفتهیزي مجلې په دفتر باندې د مرګانې حملې نه وروسته نیولې دي. په دغه حمله کې د مجلې د مسؤل مدیر سټیفان شارلي بوی په شمول 12 کسان ووژل شو. د فرانسې صدر اعظم مانیول والس نن د پنجشنبه په ورځ خبریالان ته وویل چې دغه دواړه کسان چې ورونه دي او د فرانسې استخباراتي پیژنې د مسلکي عسکرو په شان حمله وکړه. د دواړو عمر د 1.5 کلونو په شاوخوا کې خودل شوی دی. صدر اعظم مانیول والس ویل چې اوس ډېر کوښښ روان دی چې د بلې کومې حملې مخه ونیول شي. له بلې خوا د پاریس پولیسو وویل چې یوه پولیسا نن د پنجشنبه په ورځ د ښار په یو جنوبي ناحیه کې له ویشتل کېدو نه وروسته مړه شوې ده. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په دغې پولیسې باندې حمله له پرونۍ حملې سره څه اړه لري او که نه. په عین وخت کې د حمید مراد په نوم یو 13 کلن ځوان چې په پرونی حمله کې د لاس درلودلو شک پرې کیږي خپل ځان پولیسو ته په خپل خوښه تسلیم کړی دی. نن په ټوله فرانسه کې په پرونی حمله کې د وژل شوو کسانو په یاد له دولتي ودانیو نه ملي بیرغ راښکته شو او ماتم اعلان شوی دی. جمهور رئیس فرانسوا اولاند د کابینې یو مهمه غونډه راوبلله. د فرانسې د مسلمانانو مشرانو، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما په شمول د نړۍ ځینو مشرانو دغه حمله غندلې ده.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په سریلانکا کې نن د پنځشنبې په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات کیږي او معلومه بشي چې د هیواد برحال جمهور رئیس مهندرا راجا پاسکسا یې ګټي او کنه. نوموړی د تیرو 12 کلونو نه د قدرت په ګدۍ ناست دی او نننی انتخابات یې وګټل. دا به د هغه دریمه شپه کلنه دوره وي، مګر دا ځلې د توقع برخلاف د ښاغلي راجا پاسکسا په مقابل کې د سریلانکا د روغتیا یو پخوانی وزیر او د نوموړي یو زوړ یار میتری پیلا سیرینا په میدان کې ولاړ دي. او جمهور رئیس راجا پاکسا د خپل بری په باب ډاډمن معلومه ده. نن یې په یوې وینا کې خپل ملاتړ کوونکو ته وویل چې د سریلانکا خلک به د درېمې دورې لپاره هم د خپل مشر په توګه وټاکي. بل پلو د امریکا خارجه وزیر له ښاغلي راجا پاکسا نه وغوښتل چې د انتخاباتو ټګي او برګي وغوښتل چې په انتخاباتو کې به ټګي برګي نه کیږي، په شفافه او منصفانه توګه به سرته رسیږي.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. اندونیزیایي چارواکي وایي چې د سمندر له بیخنا د ایرایزیا د یوې مسافر وړونکي الوتکې د لکۍ د راپورته کولو لپاره هلې ځلې ګړندې کړې دي. دغه الوتکه د جاوا په سمندرګي کې پروس کال د ډسمبر په 18 ولوېده او ډوبه شوه. د الوتکې د ټوټو د راوستو او د مړو د لټولو لپاره د اندونیزیا د حکومتي ټیم مشر خبریالانو ته ویل که څه هم چې نن موسم خراب وو او په سمه څه نه لیدل کېده، ډېر تورتم غوټه وهونکو په ډېر مشکل سره ځانونه د سمندر تل ته ورسول او د الوتکې د بلیک باکس یا تور باکس لټون پیل کړ. د ایرایزیا 1501 لمبر پرواز الوتکه د شمالي جاوا د سمندرګي له پاسه د رادار له صفې نه غایب شوه او ورکه شوه. 122 کسان په دغه الوتکه کې سپاره وو چې تر اوسه پورې یوازې د 40 مسافرینو مړي له سمندر نه راوستل شوي دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د پنځشنبې په ورځ د اریزونا د ایالت مرکز فینیکس ته د دې د پاره ځي چې د جنوري په 6مه کانګرس ته د سټیټ آف د یونین یعنی کلنۍ وینا نه مخکې خپل نوي پلانونه د امریکا خلکو ته تشریح کړي. اوباما به په خپل وینا کې زیات تاکید په دې باندې وکړي چې غواړي له امریکایانو سره مرسته وکړي د خلکو لپاره په کم قیمت کورونه پیدا کړي. اوباما له فینیکس نه بیا تینیسی ته روان دی او هلته به د شاګردانو لپاره په کالجونو او پوهنتونونو کې د شمولیت او زده کړې د اسانتیاو په باب وغږیږي. کله چې اوباما له کیوبا سره له تقریبا 500 کلونو وروسته د ډیپلوماتیکي اړیکو د عادي کولو په خاطر او په میلیونو غیر قانوني مهاجرو لپاره په امریکا کې د پاتې کېدو او کار کولو په منظور د کانګرس د منځوري نه بغیر خپل اداري صلاحيت نه استفاده وکړه او فرمانونه یې صادر کړ، خلکو یې ډیر هرکلی وکړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکړو. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ ژمنه کړې ده چې چین به د لاتین امریکا له هیوادونو سره خپلې دوه اړخیزې مرستې او همکاري زیاتوي. ښاغلی شی نن د پنځشنبې په ورځ په بیجنګ کې د لاتین امریکا د هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې وینا کوله. هغه وویل د هیله لري چې د چین او لاتین امریکا د هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز تجارت به په راتلونکو 10 کلونو کې 500 میلیارد ډالر ته لوړ شي. په داسې حال کې چې دا وخت په لاتین امریکا کې د واشنگتن پخوانی نفوذ او اثر مخ په کمېدو دی، بیجنګ په ډېره بیړه کوښښ کوي چې هلته خپل سیاسي او اقتصادي نفوذ پراخه کړي. چین دا مهال د لاتین امریکا له څو ملکونو سره ډېر نږدې اړیکې لري، په ځانګړې توګه د وینزویلا سره چې دغه هیواد په باب امریکا سره په څو ډیپلوماتیکي غونډو کې ټکرونه هم کړي دي. د ایبولا د ساري ناروغي په ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو یو لړپوړی چارواکي وایي چې اوس په دې اړه زیات تشویش موجود دی چې په لویدیځ افریقا او ځینو نورو ملکونو کې چې تر اوسه پورې د روغتیا د نړیوال سازمان په همکارۍ د ایبولا په مخنیوي کې بریالیتوبونه حاصل شوي دي، شاید چې د غفلت سبب شي. د ایبولا په ضد د عاجل اقداماتو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر نوي مشر ول شیخ احمد نن د پنځشنبې په ورځ د لایبیدیا په پایتخت مونروویا کې خبریالانو ته وویل چې د ایبولا د ساري ناروغۍ په مخنیوي کې چې څومره پرمختګ شوی دی، په دې اړه اوس مختلط عکس العملونه موجود دي او کوم اصل هدف ته چې باید نړیواله ټولنه رسیدلې وي تر اوسه پورې نه ده رسیدلې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د ایبولا په ساري ناروغۍ کې په لویدیځ افریقا او په ځینو نورو ملکونو کې پروس کال 1225 ناروغان مړ شوي دي او په ټوله نړۍ کې تقریبا 14000 کسان د دغه موزی ناروغی ویروس نیولی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ د هیوادونو مشرانو، ملګرو ملتونو، د ژورنالیستانو ټولنو، په فرانسه کې د مسلمانانو مشرانو، په پاریس کې د تنزی مجلې چارلی ابدو پر دفتر باندې برید، او په دغه برید کې د 12 کسانو وژل په کلکو ټکو غندلې دي. په دې اړه پام وکړي د رپورټر. د برید څخه وروسته د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان د پیښې ځای ته ورغی او برید یې د بیان پر ازادۍ یو تروریستي برید وباله. هغه وویل هیڅ یو وحشي عمل د بیان ازادي بندولی نسی. فرانسوا اولان ژمنه وکړه چې برید کوونکي به پیدا او محاکمه به یې کړي، او د فرانسې ولسمشر وویل زموږ ملک د مدني ازادیو ملک دی، او د دې لپاره چې موږ د مدني ازادیو ملک یو، موږ به د دغو ګواښونو په مقابل کې وجنګیږو او د دغو پیښو عاملینو ته به سزا ورکړو. د امریکا ولسمشر براک اوباما چې د خپل مرستیال او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سره یې غونډه درلوده، د پاریس برید وغندي. هغه وویل چې فرانسه د امریکا تر ټولو زوړ ملګری هیواد دی، او امریکا به د فرانسې سره هر ډول چې دوی غواړي مرسته ورسره وکړي. د فرانسې سره زموږ د تروریزم خلاف همکاري په اساس موږ به د دوی سره هر څه چې مو په وس وي مرسته وکړو. د سپینې ماڼۍ څخه په یوې خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې امریکا برید په کلکه غندي. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې پیښه له نفرته ډکه یوه پیښه وه، او امریکا په پیښه کې د وژل سوو کسانو له کورنیو سره په دغه غم کې شریکه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پولینډ د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې وویل امریکا له فرانسې سره ولاړه چې ترهګري ماته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د نن ورځې په پیښه کې وژونکي د یوه ټکر برخه ده، خو د تمدنونو ترمنځ نه، بلکې دغه ټکر د تمدن او د هغه کسانو ترمنځ ده چې د متمدنې نړۍ سره مخالفت کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بیا وویل چې د تشدد دغسې پیښه باید موږ سره یو قوت کړي. دغه کرغړن برید زموږ د ویشلو لپاره سوی، خو موږ باید چې په دغه دام کې ونه لویږو. دا په نړۍ کې د پیوستون وخت دی. موږ باید چې د بیان د ازادۍ او زغم څخه کلک ملاتړ وکړو، او موږ باید د تفرقې او نفرت د قوتونو په مقابل کې ودرېږو. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون چې د برتانیا په پارلمان کې خبرې کولې ویل د جرګې رئیسه، زه مطمئن یم چې د جرګې ټول غړي غواړي چې زما سره په ګډه په پاریس کې د مجلې پر دفتر وحشیانه برید وغندي، چې ویل کیږي چې تر 100 ډیر کسان پکې ووژل سول. که څه هم جزئیات لا نه دي څرګند سوي، خو دغه جرګه او دغه هیواد د هر ډول تروریزم خلاف او د بیان د ازادۍ په طرفداري د فرانسې د خلکو سره دی. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وویل دا یوازې د فرانسې پر ولس او امنیت برید نه دی، بلکې دا د بیان او مطبوعاتو پر ازادۍ او زموږ د کلتور پر اساساتو برید دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د پاریس پرونی برید د بیان پر ازادۍ برید کړي، او دا کمیټې ویلي دي چې د 2009 کال څخه راپدې خوا د رسنوی خلاف تر ټولو لوی برید دی. په 2009 کال کې په فلیپین کې په یو برید کې 55 کسان ووژل سول، چې ژورنالیستان هم پکې شامل و. د بې سرحد خبریالانو د ډلې مشر کریستوفر دیلوور د پیښې په اړه وویل دا د فرانسې د مطبوعاتو لپاره یوه توره ورځ ده، څنګه چې موږ تر دې هم د بدې حملې تصور وکړو چې د چارلی ابدو ټیم ته پخوا هم ګواښونه سوي وه، پخوا هم جدي ګواښونه وه، خو په دې تناسب هیڅکله هم نه وه. د چارلی ابدو پر مجلې برید لیونتوب و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان کمیشنر زیدالرات الحسین هم برید غندلی، او د بریدګرو د نیولو او محکمې کولو غوښتنه یې کړې ده. د فرانسې مسلمانانو مشرانو هم دغه برید غندلی دی. په پاریس کې د چارلی ابدو د مجلې پر دفتر باندې برید چې 12 کسان پکې ووژل سور، په ټولنیزو رسنیو په تیره بیا په ټویټر باندې هم غندل سوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
مانګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په خوست او پکتیا کې ځینې خلک لدې عمله په حکومت باندې بے باور دي او باور کم شوه دي، چې وایي د کابینې نه جوړېدو له امله دغه بے باوري پیدا شوې ده. په دې حق له امریکا غږ آشنا رادیو خبريال رپورت را کړی دی.
که څه هم د نوي منتخب ولسمشر او اجرایا رئیس د سوګن له مراسمو څخه باندې درې میاشتې تېرې شوې، خو لا هم اشرف غنی او عبدالله عبدالله ولسي جرګې ته د نوي کابینې پر ورپېژندلو نه دي بریالي شوي. په همدې حال کې د کابینې نه څرګند برخلیک او په هیواد کې د ناامنیو، بیروزګارۍ، اقتصادي، ټولنیزو او د نورو ستونزو زیاتېده هغه څه دي چې پر نوي حکومت د عامو خلکو باور ته پوره زیان اړولی. یو شمېر عامو خلکو له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د کابینې نه جوړېدو ته په کتو سره نور له نوي حکومته پوره ناهیلي شوي او داسې فکر کوي چې په هیواد کې د حکومت په برخه کې یوه خلا رامنځته شوې. د پکتیا د مدني ټولنې یو تن غړی عارف الله حق پرست او یو بل کس په دې اړه داسې وایي:
د کابینې په اړه باید ووایو چې بیخي هغه د ولسی اصطلاح د وسوګې واده ترې جوړ شو. هیڅوک بیخي ورته اوس هیلمن نه دي پاتې. خلک یې بیخي بېزاره کړي دي. د کابینې نه اعلان د خلکو په کاروبارونو، د خلکو په ژوند، د خلکو پر روزګار، پر هر څه اغېز کړی دی.
ما نوم سجد الله ده. زه په خوست ښار کې یو دکان لرم. ټول خلک مایوسه شوي دي، ټول خلک تنګ شوي دي. د خپل حکومت نه مایوسه دي چې دا هیڅ دولت نشته دلته. خو که چېرته دوی په چوکیو نه سره جوړېږي، بیا دا ملت ته دوی یو بل څه مطلب یا ملت باید خبره سرګند شي او ملت بیا پیږي چې څه تصمیم ونیسي.
همدارنګه خلک له ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څخه جدي غوښتنه کوي چې د دوی پر سر معاملې ونه کړي او د افغانستان خلکو ته پوره منلی او مشروع حکومت جوړ کړي. امان الله د شیخ زاید په هنتون یو تن محصل دی. هغه په دې باور دی چې که دواړه مشران د کابینې د جوړېدو پر سر ژر موافقې ته رسېدلی وای، ممکن هیواد مو د ستونزو له زیاتېدو سره نه وای مخ شوی.
لکه سره کوم چې دیغه ولس رائے ورکړلې، خیر رائے ورکړلې، زړه کومې رائے ورکړلې، خپل ژوند هر څه قربان کړل. دا رقم د خلکم د خپل شخصي ګټو نه، د خپل شخصي ارایزونه او د هغه خلکو نه چې د دوی په څنګ باندې رټل شوی دي او د دوی دغه د اصلاحات او دغه د دوی خی حکومتداري مخې ډف کړی دي. د خلک د خپل ژوند نه څنګ ته کې یو واقعي حکومت دی جوړ کې دغه د خلکو غوښتنو ته، د خلکو ارزوګونو ته دی وکسي او دغه د خپل غریب ولس نه دی رحم وکي او په دې باندې دی زړه باد کې.
په همدې حال کې په حکومت کې د اصلاحات او بنسټیز بدلون راوستل د افغانانو بل مهمه او ستره غوښتنه بلل کیږي.
مونوم خانګل دی، خوست ولایت یم او دغه ادارې کې سمون ولی داسې په کور پوه خلک چې هغه وکړي شي چې د ملت ستنې او د ګاټې او د خلکو د اراده تمثیل وکړي شي.
سیړونکي هم وایي چې د وزیرانو او والیانو سرپرستی په زیاتره دولتي ادارو بنسټونو کې اداري او اجرایوي چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي چې د خلکو پر اقتصادي او ټولنیز ژوندانه یې ناوړه اغیز کړی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو بل خبریال زبیح الله غازی رپورټ را کړی دی. وایي چې د نورستان د ولایت د ځوانانو ملي جرګه غواړي چې په دې ولایت کې د اداري فساد او د کوکنارو د کار په ضد مبارزه پیل کړي.
په نورستان ولایت کې د ځوانانو ملي جرګې په نامه یو انجمن غواړي په دغه ولایت کې شته ټولنې سره همغږي کې او په ګډه د راولاړو ستونزو د حل لپاره لاره ولټوي. دا ټولنه چې په ګڼو نورو ولایتونو کې هم استازي لري وایي د ځوانانو د ویښتابه لپاره یې روانې هڅې بریالۍ دي او له دې لارې کولی شي د کوکنارو او شتنورو ناخوالو پر ضد مبارزه وکړي. د ملي جرګې یو غړی قدرت الله عطایي چې نورستان ته ورغلی وایي غواړي په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو شته ټولنې سره په یوه پینډه راټول کړي.
چې زمونږ اوس انجمن چې د ولایاتو انجمنونو تقویه کوي، ولایاتو کې چې څه انجمنونه، څه اتحادیې، څه ځوانانو خوځښتونه، مدني خوځښتونه دي، همدغه خوځښتونه تقویه کولو په مخه دا رامنځته شوی دی.
که څه هم په نورستان کې د ځوانانو ډېرې ټولنې نشته، خو دغلته د میشتو ظلمو له ډلې ډېر هغه د ملي جرګې لخوا په تازه راټولونه خوشحاله دي. دوی وایي د نورو برخو تر څنګ به د کوکنارو پر ضد مبارزه هم تونده ساتي. د ځوانانو د ټولنې یو نورستانی فعال صاحب د ادم درد:
دا کومه ټولنه چې موږ فعالیت کوو، دا ټولنه به دلته نورستان کې د نشه یي توکو خصوصا د کوکنارو پر ضد به هم کمپاینونه کوي. سو نورستان کې ځوانان ژوند د نشو نه وژغورل شي، او تر څنګ د دې نشي بوټي د کرکل نه هم د سیمې خلک نجات پیدا کی.
که څه هم په نورستان کې ځوانان لشته ټولنه خو خاطره نه لري، وای رهبری تر ډیره ل پلازمینه ویا ننګرهار کنټرولېږي، خو دغه نوی انجمن ته یو څه خوشبین ښکاري. محمد موسی شامی چې په نورستان کې د ځوانانو د وی ټولنې مشر دی، وای که دغه انجمن په پوره اخلاص کار وکړي نو بریالیتوب ته رسیدلی شي.
دلته ډیر داسې میسیونونه او فدراسیونونه او ځوانانو نور ټولنې او خوځښتونه راغلي دي، خو داسې پام وړ کارونه زما په نظر نه دي شوي. که چېرته دا تحریک او یا دا حرکت دی دا وتوانېږي چې د نورستان ځوانان سره هماهنګ کړي او د هغوی نه کار واخلي، زما په ګمان دا به ډېر یو ښه لیډرشپ وي د دوی لپاره.
اوس مهال په نورستان کې د ځوانانو فدراسیون، نورستاني ځوانانو شورا، شین نورستان او یو شمېر نورې ټولنې فعالیت کوي چې لویه نیوکه پرې د نمایشي کړنو کېږي، او ویل کېږي چې ټولې چارې لکه د ریمونټ له نورو ولایتونو کنټرولېږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
سورورا را سلار باس ورورا را را سلار باس کد سرو سرو نوی دوسی اوسی پشکرے باس دوسی اوسی پشکرے با ناوی مژاڑا پزورا ناوی ما مژاڑا پزورا ناوی ما مژاڑا پزور رنگ زول درتا ناز چی در در نگڑ پی غور چی در در نگڑ پی غورا خوشی سنا وے ما مخد پر خوش سن چوتن سے پر قرار دا پلو پلو دے دا بی بی صدا پلو پلو دے دا بی بی بابو لال پوا دو کی بابو لال لال پوا دو کی بابو لال لال پوا دو کی اب ڈولا پسور نا کی دار آواز رواج دے پشتنو دی دار آواز رواج دے پشتنو دی
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لري.
د خوست او پکتیکا ولایتونو عام اوسیدونکي په دې نظر دی چې د کابینې د نه جوړېدو له امله د افغانستان د ملي یووالي په پد باندې د عامو خلکو باور کم شوی دی. د خلکو له امریکا غږ سره نن په خبرو کې د نوي حکومت نه خپله ناامیدي څرګنده کړه او ویل چې هغوی اوس ډېر مایوسه شوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله درې میاشتې مخکې د وفاداری لوړه وکړه خو تر اوسه پورې ولسي جرګې ته خپله کابینه نه ده معرفي کړې. دغه خلک وایي چې په هیواد کې د نامنیو بیروزګارۍ اقتصادي او ټولنیزو ستونزو کچه ورځ په ورځ لوړېږي چې دغه کار نوي حکومت باندې د عامو خلکو د باور د کمېدو سبب شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د حقانی د شبکې یو سړی نیولې ده چې غوښتل یې مقناطیسي بمونه انتقال کړي. دغه ریاست نن په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې دغه سړي نوم محمد آصف وښودو او ویل چې د کابل د ښار د ترخی پله سره نږدې نیول شوی دی. فرانسوي چارواکي وایي په داسې حال کې چې د دوو اصلي حمله کوونکو پسې لټون روان دی اوه کسان یې د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې د شارلی ایبډو هفتهیزې مجلې په دفتر باندې د مرګانۍ حملې نه وروسته نیولي دي. د فرانسې صدر اعظم مانیول والس د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان کړی وویل دوه کسان چې دواړې ورونه دي او د فرانسې استخبارات یې پیژني د مسلکي عسکرو په شانتې د مجلې په دفتر باندې حمله وکړه. د دواړو عمر تر دېرشو کلونو په شاوخوا کې ښودل شوی دی. په عین وخت کې د حمید مراد په نوم یو اتلس کلن ځوان چې په پرونۍ حمله کې د لاس د روزلو شک پرې کېږي خپل ځان یې پولیسو ته تسلیم کړی دی. د پاریس په یو جنوبي ناحیه کې یوه پولیسا د ټوپکو په ډزو لګېدلې ده او مړه شوې ده خو چارواکي وایي معلومه نه ده چې آیا دغه وژنه د پرونۍ حملې سره څه اړه لري او که نه. په فرانسه کې نن ملي ماتم اعلان شوی دی او له دولتي ودانیو نه ملي جنډه راښکته شوې ده. په سریلانکا کې نن د پنجشنبې په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات کیږي او معلومه وشي چې دغه هیواد برحال جمهور رئیس مهیندا راج پاسکا دغه انتخابات ګټلی شي او که نه. نوموړی د تیرو دولسو کلونو نه د قدرت په ګدۍ ناست دی او نن انتخابات کې وګټل نو دا به درې شپږ کلنه دوره وي. له بلې خوا د امریکا خارجه وزیر جان کیری له ښاغلي پاسکا نه وغوښتل چې په انتخاباتو کې ټګي او برګي ونه کړي په شفاف او منصفانه ډول د انتخابات سرته ورسوي. او اندونیزیایي چارواکي وایي چې د سمندر له بیخ نه د ایریشیا د یوې مسافرونکې الوتکې د لکۍ د راپورته کولو لپاره هلې ځلې ګړندې کړې دي. دغه الوتکه د جاوا په سمندرګي کې پروس کال د ډسمبر په اتشتمه باندې لوېدلې وه او ډوبه شوې وه. د الوتکې تور باکس په دغه برخه کې موقعیت لري. د ایریشیا الوتکه د شمالي جاوا د سمندرګي له پاسه د رادار له صفحې نه غایبه شوه او ورکه شوه. یو سلو دوه شپېته تنه مسافران په الوتکه کې سپاره وو چې یوازې د څلوېښتو مړي د اوبو نه راایستل شوي دي.
د د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په خبرو کې مو واورېدل چې نن په ټوله فرانسه کې په پرونی حمله کې د وژل شوو کسانو په یاد د دولتي ودانیو نه ملي بیرغونه نیم ښکته دي او ماتم اعلان شوی دی. جمهور رئیس فرانسوا اولاند کابینې مهمه غونډه بللې ده او د فرانسې د مسلمانانو مشرانو د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امریکا جمهور رئیس براک اوباما دغه حمله غندلې ده. موږ د دې حملې د عواملو او تاثیراتو په هکله د آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې راګیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. دا د اوس سوشي ویدوسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.